السلام علیکم د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پایل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومی جدي 15 د دسمبر میاشتې 16 خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د ښځو له ونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغې مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ښځو له ونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد نوي سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې دا خبره وکړه. ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنې کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوې یو ماشوم هلک او یوه نجلۍ وژل سوې او یوه ښځه ژوبله سوې ده. دا به اصل کې ده چې له دې څو ورځې مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلې. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. 15 پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشنبې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه سوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل سوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. پر دې برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دوو جلا چاودنو کې ټپیان سوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپلو کارکوونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یوه ځانمرګې برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته له تګ او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ. افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو مؤسسو خپل فعالیتونه وځنډول.
یو په دې وطن کې د خدای په لحاظ پرام په لحاظ څو کوڅه وکړو څه به کوو اخر.
د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې رئیس وایي د ښځینه کارکوونکو له کار پرته اغېزناک فعالیت نسي کولی.
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پرېکړه وکړو.
دا هم وری چې طالبانو دینی مدرسو ته د بالغو نجونو پر ورتګ هم بندیز ولګاوه. کندز کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان وایي چې د نظام د بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار پیکه سوی.
دا کاروبار دی بوسی چې نشته کاروبار کو چې دا پتاوی خرڅو شو کې بوسی په بزله شافلو په لاس په شل روپیا خرڅو.
دا خبري مجله تر اونې بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. په افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې، د نروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شوی دی. دغو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 د کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
بیکاره ام بیکست ام په پرم مایو ام په بعد اوراز ام ډیر مشکله دا باز خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی دا یا کوم بل دا نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم
یو په دی وطن کې دی خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سمېږي څو به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسی په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي، بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیریه پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسی نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغېز وکړي.
ومردل چې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې ځینو ادارو خپل فعالیتونه وځنډول. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې رئیس نیل تورنر وایي د ښځینه کارکوونکو له کار پرته اغېزناک فعالیت نسي کولی. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ناروې د کډوالو شورا د ماشومانو د ساتنې ادارې او پاملرنې مؤسسې پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې له رئیس نیل تورنر سره سپی الله ستانکزی مرکه کړې ده. لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار باندې د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو اول په دې خاطر چې خزي باید د کار حق ولري او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درې مبرخه کارکونکي خزي دي او موږ ته مهمه ده چې وتواني ګو افغان خزو او ماشومان ته مرستې ورسولې شو او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو اړمنو ته مرستې ورسو نه یو شو رسولې. نو طالبانو څه باندې 100 میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خن سره مخ کړي او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
Was the suspension the only option for
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب وو؟ د حقیقت په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي او تاسو په دې خبره لټول خو پوهیږئ.
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو. چیرته چې هغه موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې موږ خزینه کارکونکو کار تطلل شي او اړمنو ته مرستې رسول شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکو فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړې د طالبانو د اعلان موږ لا غیزمن کار پاتې راوستو او له دې پرته مو بل چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودرو. خو په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوي لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولای څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکو مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو. نږدې 500 خزی دي چې په درېمه برخه جوړوي. دمګړې موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. خو هغوی د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواه ورکوو او قرارداد ورسره لرو. ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ به خپلو خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What can be done next?
څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
Well, we continue to work with the authorities in any reasonable way
موږ له چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوو. خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده کارتا پری خودل
کیږي. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه مشر نیل تورنر وو.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جمعتونو کې دي د بالغ نجونو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د وزارت خبر ورکړی چې یوازې بالغ نجونې په جمعتون کې دینی مدرسو ته ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نسته.
په اعلامیې کې از طرف حج او اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویدا هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویدا وایي په مدرسه کې قران کریم څلوېخت حدیثونه د اسلام مبانی او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دی او نور هغونجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم تا یک
موږ پرون هم تر وی بجلاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې لس کلنو پورته انجونې نشي کولای د جماعتونو په دینی مدرسو کې درس وایي.
آنان به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې پرون هم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کولې د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبل از بحث عبادت بحث خواندن
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولای سم عبادت هم نشي کولای. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونه له دینی مدرسو نجونې منی کړی دی دا خپل پر ځان عریضه کړی ده ځکه ټول امامان دوی خپل ټاکلی دي دا خې چې دوی پر ځان هم باور نه لري
خو عریضه میکنن یعنی کې بالای خود باور ندارن
او موږ خپل د دې دا او پاړه د طالبانو د حکومت جواب هم ولرو خود طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خبرې دو پوري د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي دی وزارت تیر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړي
یو شمیر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده طالبانو د شنبې پر ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې وځنډوي سپی ولستانګزای او نور تفصیل
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنونکي او لاواقبو ډکه بللې د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلي چې د ښځو د کار پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشر دوستانه اصولو سرغړونه ده او افغانان لال یو پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امره پورې ودروي په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولي له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې د یو نړیوال غبرګون لپاره هوډمنه ده هغې په خپل ټویټر باندې په بیان کې زیاته کړې چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند د بشریت ضد جرم کیدای شي یک شنبه ناوخته د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سختې اندېښنې وړوباله دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپله پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي د شنبې پر ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا حکم به ویجاړوونکي پایلې ولري تر بلینکن وروسته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری کارنډیکر ویلي طالبان څنګه ښځې او ماشومان له لوږې ژغورلی شي چې ښځې د مرستو رسولو اجازه نه لري اخو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ د کارنډیکر د همدې ټویټري بیان په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي امریکایي چارواکي باید د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې مؤسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه سخت دریځ یې ډکې پریکړې کړې لومړی د ښځو پر مخ د پانتونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کاوه
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ یو شمیر معترض انجونی چې د طالبانو لخوا د انجونو او شوزو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې اعتراضونه کړي وای طالبانو وهل ټکولي او ورسره خرابه د چلند کړي دي د اعتراضونو دغه لړۍ د ننګرهار له پانتون څخه په دیشوار سره پایل سو چې یا ټول یا یو هم نه په دغو اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضین او لاریون کون کې ټپین سیوی هم دي دا هم په ډیره تفصیل
یو شمیر انجن یو خزې چې د طالبانو د سخت دریزو پریکړو په خبرګون کې غک پورته کړی د طالبانو لخوا له توتري خالص سره مخ شوی یو معترض انجلې چې د امنیت ستونزو لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي نن ازادي رادیو ته وویل د هرات د پرونو ورځې لاریون کې ګډون کړو خو طالبانو ورسره توتري خاله کړی
اول اجازه فعالیت هر ندادن
نمره اجازه نه راکول او روسته موږ په سوډلو او ویشل شو بیا راغل موږي او غواخولو چې تاسو اجازه نه لري چې لاریون وکړي د ترقې لپاره کې د ولایت پر لوري هغه سیمه چې موږ پکې راټولې شوې وو طالبان د وبښیندونکو موټر په وسیله موږ او ویشلو هوا سړه وو دوی موږ ته اجازه نه راکوله چې بیرته کور ته هم ولاړ شو
دوباره ما به خانه ها بریم
یو بل معترضه چې د هم نه غواړي د امنیتی سونز لامل نوم پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل.
تر این چند روز خود شهر آرش نظامی گرفته بود و
در صور زیخر نظامی شوی و او طالبان و غیر انسانی عمل کوا، مثلا په خلکوی او بشیندلی او په غیر انسانی کرنو سره ی دنجون و مخنی وله. هغه خزو چی غختلی لمعترضین و سره یوزای شی اجازه ی ور نکره چی لکورونو ووزی. دوی سرکونه او وطونه هم تریلی و
طالبان معنی معترضان شد.
ننجون او خوز پر مخت په هانتونونو د تړل کېدو او ورسته اعتراضونه د ننګرهار له په هانتون په دې شعار سره پایل شول چې یا ټول یا هیڅ یو. ورسته کابل، تخار، کندهار او هرات ته وغځېدل. خو په دې لاریونونو او اعتراضونو کې معترضین د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي او ټپیان شوي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي پکې لیدل کېږي چې د لاریون کوونکو معترضینو د خپرولو لپاره هوایي ډزې هم کېږي. له دې په یوه ویډیو کې یو طالب وسلوال یوې معترض نجلۍ ته د مرګ ګواښ هم کوي.
زورتون به خانم ما میرسه.
میگم گپ نزن، به خدا میکشم همینجا.
بیا بکش، بیا بکش، دستم بیا بکش.
لاریون کوونکو معترضینو سره د نامناسب چلن پاره مو د طالبانو له چارواکو نظر و پخت، خو یې اندیز جواب را نکړ. ځینې معترض انجونی وایي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نوې ملسیزي کړنلاره بشپړه کړه او افغان انجونی او ښځې او افغانستاني درې لسیزي وروسته یوړ. د طالبانو لخوا د انجونو ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې کواټ او نوي ډیلي کې هم لاریونونه شوي او د طالبانو دا پریکړه غندل شوې ده. په انجونو ښځو د طالبانو محدودیتونو کې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو او پوهنتون ته پتلو بندیز لګول شوی. طالبانو په ښځو مخ پټول اجباري کړي، خاري حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګولی او تر په یو ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي مؤسسو کې دوی له کار کولو منع کړي. طالبانو همدا ډول ښځې له هر ډول سیاسي فعالیت هم راګرځولې دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرق لست. په پیل کې لملالی بشیر څخه وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیوزیلند رسپانې په غیر دولتي ادارو کې د افغان شذو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکلي دي. رسپانې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه خبرګون ته اشاره کړې چې د شنبه په ورځ د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې شذې په ټوله نړۍ کې د بشری مرستو د عملیاتو مرکزی برخه دی او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړوونکې کېدای شي. د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدینه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي. د پیو لاسلیک کړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د شذو حقونو اړوند تر ټولو وروستۍ ضربه ده. وروسته له هغه چې شاوخوا یو نیم کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولې دي. وروسته لولو یوازې له نارینهوو او مذهبي افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د شذو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تګ بندیز لګولې و، موسیقي حرام او بللې و او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوهه نیوز خبرونه هم د طالبانو دې پریکړې ته پام کړی چې له غیر دولتي ادارو څخه د شذینه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د شذو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللې دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تربیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی، د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
په کندوز کې د ځینو تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د نظام له بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی او له کبله یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. د پانګوالو د خبر له مخې د عمومي موادو د بیې لوړېدو او د بازار د نشتوالي له کبله دوی د خپلو تولیداتو کچه او د کارکوونکو شمیر راکم کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر او پانګوال وایي چې د صنعتي پارکونو نشتوالی له ستونزو سره مخ کړي وو. په یاد ولایت کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال وایي د صنعتي پارکونو نشتوالی تر څنګ د برېښنا لوړې بیې او د مالیې لوړوالي د دوی پر کار او فعالیت یې ناوړه اغیزه کړې ده. په کندز کې د فیاض حسنزاده د تشناب کاغذو د تولیدي کارخونې مسؤول بشیر احمد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 20-21 سال مشه د فابریکه
کابو یه وشکاله کیږي چې موږ په خپل شخصي ځمکه کې دغه فابریکه جوړه کړې ده. د صنعتي پارکونو نشټواله د صنعتګرو په وړاندې جدي ستونزه ده. پوخا موږ پر کور دننه سربیره تاجکستان ته هم صادرات درلودل، خو اوس خارج ته صادرات نه لرو.
د پانګوالو د خبرو له مخې چې پخوا دوی یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرات درلود، خو د نظام بدلون سره له هیواده بهر د دوی په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په یاد ولایت کې د پلاستیکي لوښو د یوې کارخونې مسؤول محمد اقبال آزادی راډیو ته وویل
کاروبار ښه و، موږ دوه وخته کار کولو، خو اوس یوازې یو وخت کار کوو. د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې پانګوال له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید په کندوز کې صنعتي پارکونه جوړ کړي ترڅو د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
محمد داو چې له شپږ کالو راهیسې د پلاستیکي لوښو په یوې تولیدي کارخونه کې کار کوي، هغه د خپل کار په اړه راته وویل
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار کو څوک دبتوي خرڅو څوکې بوسې په پنځله شا خلو په شل روپۍ خرڅوو پنځه روپۍ بوسې زموږ بوسې هغه نه پاکه برابر او ځانو دپاره چې د خرڅې کې بیرته په امریکې ته راوړو موږ بیرته بدلې ځانو دپاره نه پاکه برابره کوي بوسې.
د دېرش کلن جانباز چې د لس کسیزې کورنۍ مشري ورغاړې ده، هغه د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د پانګوالو ملاتړ وکړي تر څو په کور دننه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي.
دغه کارخانه کې کار کوو، مونږ 9000 روپۍ معاش لرم. دغلته مونږ غواړو چې دغسې کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي، او دا ځوانان چې خارج ولایتو ته ځي بېکاره دی واجزي که کاري ولې به خارج مملکت وته ځي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس مولوی محمد رحیم سیرت بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
د رابطه به پارکهای صنعتي
موږ د صنعتي پارکونو د جوړېدو په خاطر خپلې هڅې پیل کړې، او په دې اړه موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته یو وړاندیز هم استولی دی. تمه لرو چې زموږ وړاندیز منظور شي او ډېر ژر به موږ په کندوز کې د صنعتي پارک خاوندان شو.
اوس مهال په کندوز کې 150 لویې او وړې تولیدي فابریکې موجودو فعالیت لري، او په دې کارخونو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. خو د پانګوالو په وینا د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې د دوی کار او فعالیت ټکنی کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینر بدبخت دی، یا هم وایو چې کم تعلی دی، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وافډډل ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوې او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو کله چې د رخصتۍ اوازه سو موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړې درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه ایلي چې موږ د لوړه چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو د دا سره او د دولت څخه یا د مرات څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو، ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې ښځه په یو لاس زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.